بجې شوې احمد شي بریم دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کور په السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی وایي که د دوحې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی شرطونه په پام کې نه نیول کېږي نه ګډون غوره ګڼي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویند حافظ ضیا احمد پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې ښاغلی متقی دغه څرګندونې نن په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره په کتنه کې وکړې هغه خپل شرطونه په غونډه کې له ملګرو ملتو سره د معنا لرونکو سلا مشورو فرصت او د افغانستان د استازیتوب مسؤلیت په ښه ډول ترسره کول یاد کړي دي ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 نیټه جوړه شي یعنې راتلونکې یکشنبه او دوشنبه د طالبانو حکومت وایي خپل شرطونه له نړیوالو سره شریک کړي بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي میتیو میلر پرون سټیشن د خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری به د ملګرو ملتو له لورې په دې جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي په تاجکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت سفیر محمد ظاهر اخبر وایي په دوشنبه کې د سفارت د انګړ یوه برخه د سامانیان خصوصي ښوونځي زده کوونکو ته ځانګړې کړې ده په تاجکستان کې د افغانانو یواځینی خصوصي ښوونځی سامانیان د فبروري په 9 نیټه د مالي ستونزو او کرایې نه ورکړې په خاطر وتړل شو ښاغلی اخبر نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دغه ګام د افغان هلکانو او نجونو زده کوونکو د ملاتړ په هدف شوی دی دغه ښوونځی 255 زده کوونکي لري او د افغانستان د پرزول شوي جمهوري حکومت نصاب پکې تدریسي شي د سامانیان د حساب په 2001 کال کې په دوشنبه ښار کې د افغانستان او تاجکستان د هغه وخت د پوهنې وزارتونو د مسؤلانو ترمنځ د هوکړې پر اساس جوړه شوې ده د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې افغان ټیم ته په یوه ورځنۍ لوبه کې نن د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه لومړی افغان لوبډلې بیټنګ وکړ او د 268 منډو له جوړېدو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل په ځواب کې کوربه سریلانکا د دریو لوبغاړو په سوځېدو د هدف پوره کړ د دواړو لوبډلو ترمنځ د روانې فبروري په میاشت کې دا درېمه 500 وره لوبه ده چې درې سره سریلانکا وګټلې تر دې وروسته په افغان لوبډلې له سریلانکا سره په سریلانکا کې د شلو ورونو درې لوبې هم وکړې د ایران د تیلو وزیر جواد او جی وایي د دغه هیواد د ګازو د یوې نلیکې په اوږدو کې نننۍ دوه چاودنې ترهګریز عمل دی چاودنې د هغه نلیکې په اوږدو کې شوې دي چې د ایران له جنوبه شمالي سیمو ته ګاز لیږدوي رویټرز خبري اژانس ته ښاغلي اوجي په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز قطع شوی چې ژر به بیرته ورخول شي د ازادي راډیو د ایران څانګې یا راډیو فردا راپور ورکړی چې ایران د چاودنو وروسته په دریو ولایتونو لرستان زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخونو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګازو ورکړه ټکنۍ نشي د روسا کوم ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی او روسي خبر ده چې د اوکران پر دونیسک سیمه د روسي پوځیانو د نن سهار د توغندوی په بلیټ کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وژل شوی او 12 نور ټپیاندي د ازادي راډیو اوکراین څنګه ویلي چې دغه توغندي د ختیځ سیمه دونیسک په سیلیدوف شار لګیدلی ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټوله شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري د ویني وچړنې لمخې په نړۍ کې افغان دوهم ملت دی چې ډېر خلک د خپل کورونو پرې شوډو ته مجبور شوی دی وړاندې به د دې تفصیل درکړو دا به هم ووري چې په خوست کې د لسکونو جسدونو ډلې اس قبر موندل شوی
دا کومې جسدونه چې د کوپلې دی یا کوپلې به د مرمۍ وشتل شوی وي
د پاکستان انتخابات په کوم لور روان دي
په ډېرې څوکو معنی عدالت کې اوس مقدمه دایر شوی دی
په غزنی کې فارمونه زیات شوی د فارمونو سیستنان وای چې اوس له پاکستان د چرګانو واردات غزنی ته بند شوی نن په نړۍ کې د ماینانو ورسته دا مهیر نه ده خو په ساړه کابل کې ساش خورا سړه ده
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې له هر وو کسانو څخه یو د اوجدي مودې په مخه د خپل کور پرې شوډو ته مجبور شوی دی
د اوچا په وینا د مهال شپږ اشاریه درې میلیون افغانان د بیلابیلو علتونو له امله بې ځای شوي دي. جزئیات د سنا ککړ پراپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي په افغانستان کې شاوخوا شپږ اشاریه درې میلیونه وګړي، یعنې په هر اووه کسانو کې یو یې له اوږدمهاله کورنۍ بې ځایه کېدو سره مخ دي. اوچا د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورنۍ بې ځایه شویو له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. د اوچا د راپور له مخې ډیری دغه کسان له تیرې یوې لسیزې څخه د ډیرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بې ځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچا خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو طبیعي پیښو او بېوزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې له خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بې ځایه شوي ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بې کوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوې او زیړی هم لرم، خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندز ولایت څخه بې ځایه شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بې ځایه شویو په کمپ کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 50 کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي چې ټول یې اقتصادي د سرپنا او ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي، ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي، د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بېوزلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. د اوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 4,00,000,000 وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د خوس په مرکز کې یو ډلې خبر موندل شوې ده. د خوس شاروالي د مسولینو په وینا د ډلې خبر شای په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته مهال وي. تفصیل د نجیب الله خیل پورا پور کې.
د خوس د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیز وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو په کې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډلهییز قبر موندل شوی دی. په دې ډلهییز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلۍ پکې وې. د خوس ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې 4 وړاندې پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوس خاروال بسم الله بلال
بعضې وسایل مو پیدا کړل، مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویل کړو نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 کال کې جوړ شوی دی. همداشان دا پیسې چې کومې دي دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکې ته پیسې چې هغه واقعي دا جوړ شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دي، هغه کوپلۍ به د مرمۍ وشتل شوی وي، اوس هم هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علمای کرام دا پته لګېږي چې د وخت علمای کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونه باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول.
د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي،
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست د امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید، بیا به چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا به څه ګګنې وکړې، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته د ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچو خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل، د هغوی شهرت به یې نه خپراوه او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم الدین وایي،
دغه کې میګ نیکوه د حاجي صاحب خنادین په نوم د کومي مشر و، د زدرون کوم مشر و، کله چې حاجي سلیم ونی یغه نه وروسته یوه ورځ وروسته یې دای ونی. نو په دا وخت کې دوی د خلکیانو حکومت و، مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلوص یې کړو خو خلوص مو نه کړ. دوی وایي چې مونږ کوبل ته وړه، خو کوبل ته نه وړه، بس لاته ختم کړی وي.
یاد دیوی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخوانی شوروي د یرغل همدارنګه کورنیو جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوست په مرکز کې د سلو مړیو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی. ویل کېږي چې دا قبر د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته وخت دی. سبا پنجشنبه د سلواخي شپږویشتمه افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د ماتې او ایستلو 15مه کلیسه ده چې له همدې امله په افغانستان کې عمومي رخصتي ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستان د پخوانی سر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. شایله دې سره هغه ابهام پای ته ورسی چې د فبروري د اتمې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. تازه حال په د دې ائتلاف په اړه له ګولایاز نواورو په مشال رادیو کې زما همکار
څنګه تاسو معلومه ده پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د ائتلافي حکومت د جوړولو پریکړه کړې ده. پرون په لاهور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر شاباز شریف سره بیا د پیپلز پارټۍ مشر بلکې شریک مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ قاف چودری شجاع حسین یو غټ خبری کانفرنس وکړلو. په دې کې یادونه ده چې دا شپږ ګوندونه چې کوم دي، په دې کې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ قاف، متحده قابی مومنت، استحکام پاکستان او بلوچستان عوامي پارټي دا شامل دي. نو کدی دې شمیرو ته موږ ګورو نو د ډېر په اسانۍ سره په وفاق کې صدر اعظم با وټاکي.
په دغو ګوندونو کې تاسو اشاره ورته وکړه، مثلا د استحکام پاکستان مشر له سیاست نه استعفا کړې ده، نو څنګه دوی به بیا هم له دوی سره یو ځای پچ؟
هغه استعفا ورکړې ده، خو دا هغه چې کوم صدر دی عبدالعلیم خان هغه په خپل ځای باندې پاتې دی او هغه پرون په ایکس پاڼه باندې چې پخوانی نوم یې ټویټر وو لیکلی دی چې د جهانگیر ترین د استعفا نه وروسته د خپل تشکم پاټۍ هغه دی دا به په ما غرنګ برقرار وي. خو نوموړي په جهانگیر ترین دا غږ هم وکړ، څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړله چې استحکام پاکستان پارټۍ مشر چې دی هغه استعفا ورکړې ده، خو په ایوان کې په پارلمان کې یعنی په ولسی جرګه کې د غي نمائندګي موجوده ده، نو هغوی به د ائتلافي حکومت برخه وي.
یو بل خبره د آزاد کاندیدان چې د عمران خان د ډلې دوی دا ادعا کوي چې دغه د وسلوشتن فارم لمخې د دوی رای زیاتې دي، د دوی وکیلان زیاتی شي په پارلمان کې
او 15 فارم باندې
او بخشه 15 فارم باندې. خو هغه قصه هم روانه ده، دوی خو محکمو ته مخه کړې ده، څنګه که چیرته پیږي کې به بدلون را نشي رسنی څو پاکستان
په پاکستان کې کوم وګورو دا انتخابات هم د نور په سیر باندې لانجمن وو. ډېر سیمو کې پښپاګم اورس هم د درغلیو پرځد احتجاجونه روان دي، په پیښور کې هم شوي دي، په بلوچستان کې هم روان دي، په کراچۍ کې هم شوي دي، په پنجاب کې البته اغر خال خال ښکاری. خو
کومه په پنجاب کې د دوی اداوی ډیری دي، د تحریک انصاف ګوند،
تحریک انصاف ګوند چې کوم ملاتړی آزاد امیدواران دي، نو کاغو ګور دغه شمیره لږه دغه نه لږه شنه سی وات د مسلم لیگ نواز نه، خو دي کې بیا ځینی نور آزاد هم لکه آزاد په دې معنی دي چې ځین زیاتره تا د هغه د پاکستان د تحریک انصاف نوماندان وو.
نو د تحریک انصاف ولا خدا خبر هم کوي چې چرته د دوی په وینا د دوی حق ورکړل شي، د دوی د وکیلانو شمیر تر یو سلاویا زیات شي، دوی خاطه دا خبره کوي.
ځینی قضیه چې دی هغه عدالتونو کې جمع کړل شوی دی، او اوس پورې کوم ګورو نو د پاکستان د ټاکنو کمیسون چې دی هغه هغه سرکاري نتیجې چې دی هغه اوس اعلان کړی دی، اوس فارم وصل ویختم جاری کیږي، بیا به دینه پسته فارم نه حاصل ویختم جاری کیږي، چې هغه کله جاری شي نو هغه نه پسته بیا درې ورځې دي چې هغه آزاد کاندیدان بیا کی هغه یو بیل موضوع ده. خو چې سپور ساسو دي خبرې پوری ده چې آیا د سره بس بدون راشي، خو کومګور په ډېرې څوکو معنی عدالت کې اوس مقدمه دایر شوې دي او د هغه برخلیک وټاکل کیږي په راتلونکو ورځو کې.
ل ګولایاز نه په مننی له پاکستان به ایران ته مخ کړو. ایرانی چارواکي دغه هیواد د گاسو دی ویلوی نه لیکي پوښتو کې نننی دوه چاودنی ترهګری سو بیچاړونکې عمل بولی. د چاودنو لکبل د نه لیک شاوخوا کلیو او یو شمیر ولایتونو باندې گاس قطه شوې دی. تفصیل د اسدولالدین پر راپور کې
په ایران کې نننې چاودنې د غازو هغه لوی نلیک په اوګدو کې شوې چې له چهار محل او بختیاري شمالي سیمو څخه د کاسپین سمندر شاوخوا جنوبي خارونو او کلیو باندې ته غاز لیکدوي. دغه نلیک 1200 کیلومتر اوګدوالی لري او د ایران له غاز لرونکو جنوبي سیمو څخه سرچینه اخلي. رویټرز خبری آژانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د چاودنو لکبل یوازې د نلیک نګدي کلیو باندې غاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا راپور ورکړی چې ایران له 14 وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو غاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د غاز ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د غاز شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلی چې دا یو ترهګریز او ویجاړونکی عمل دی. د چاودنو مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ ګوته نه دی نیولې. اسوسییټډ پریس آژانس لیکلی چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو او بیلتون غوښتونکو د غازو پر نلیکو د بریدونو مسولیت منلې دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته د غهیوات په شمال ختیځ کې د کوردانو، په ختیځ کې د بلوچستان او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوې دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د غازو پر نلیکو مبهمې چاودنې شوې چې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفت وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلود چې پر لوی ولایتونو غاز قطع کړي، خو په خبره یې د هدف ته ونه رسیدل. په ایران کې نننې چاودنې داسې مهال کیږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولي جګړې او نور هیوادونو ته یې غزیدو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی دی. ایران د لویدیځ لخوا په اوکران کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثی یاغیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ تورن دی او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیځ له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
له خبرونو ور اخوا
نن د فبروري 14 په نړۍ کې د میانانو ورسته، خو اوس مهال د کابل هغه کوڅې چې په تیرو کلونو کې به پکې د دې ورځ د لمانځلو لپاره چمتووالی کېدو تشي، بې شوره او بې مینې شوې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د والنټاین ورځ چې د مینې، خوشحالۍ او د ځوانو جوړو ترمنځ د خوښیو ښه پلمه وه، اوس ترې بې برخې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د فبروري 14 د مینانو نړیواله ورځ هغه ورځ چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلک په ځانګړي ډول نجونې او هلکان نمانځي، یو بل ته ګلان او ډالۍ ورکوي، مینان یو بل ته د مینې اظهار کوي، چې دا یادونه معمولا د مینانو د ورځې د کارت، د ګلانو ګېډۍ، چاکلیټونو، ټلیفوني پیغامونو او نورو بېلابېلو ډالیو په ورکولو کوي. خو افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنې وروسته دا سخکاري چې دا ورځ د کابل د نوي ښار په پیژندل شوی ګل پلورنې کوڅه کې چې مخکې به پکې د دې ورځې لپاره چمتووالی کېده، نن د فبروري په 14مه د همدې ورځې د نمانځلو په پلمه جوړې نه تر سترګو کېږي. د ګل پلورنې کوڅه به هر کال د فبروري په 14مه په سرو ګلونو او نورو ډول ډول ګلانو ښکلې کېده. یو شمیر جوړو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو کلونو کې به دوی رستورانتونو او د ګلونو پلورنځیو ته تلل او دا ورځ به یې له خپلو کوژده شویو او واده شویو جوړو سره یو ځای تیروله. د کابل یو اوسیدونکي چې واده شوی او وی نه غوښتل راپور کې نوم یاد شي ازادي رادیو ته وویل:
دا د پخوا دولت چې و ولنټاین ورځ چې و او ځوانانو کې به یو شور شوق و او خوشحالي به وه او دا ورځ یې به لمانځل. نو د دولت کې چې دی دا ټول بند دی، ولنټاین ورځ نشته، خوشحالي نشته، هیڅ ځوانانو نه سوای چې دا ورځ ولمانځي. نو فعلا په دې دولت کې د استعمال میږي ټول حقونه نیول سي.
د کابل یو بل اوسیدونکي سویتا چې تازه کوژده شوی دا وایي چې هیله درلوده چې د همدې ورځې په تړاو خپل کوژدن ته په ډالۍ ورکولو دا ورځ ونمانځي، خو وی ویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله یې زړه ښه نه کړ او هیله یې همداسې هیله پاتې شوه.
متاسفانه بعد از
له بعد مرغد طالبان ول بیا ځلی واکمنۍ وروسته پر خلکو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د عاشقانو د ورځې په منځلو هم سخت بندیز لګیدل چې دا یو بی ځای بندیز وو او د دې لامل شو چې خلک د مینې د ورځې ل منځلو بے برخي شي،
ان روز محروم ماندن.
بل پلاو په کابل کې یو ګل پلورونکی چې د موجوده حساسیت لامل یو نو غوښتل راپور کې نوم یاد شي وایي د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړی کال هم دا ورځ خلکو ولمانځله او له دوی ګلان او تحفه وړلې، خو وایي سږ کال دا ورځ د نورو ورځو په څیر عادي ده.
د ګلانو خرڅلاو په ممکن مینان د پاره تحفه او هغه شان جوړېدل چې خلکو به یو بل ته ډالۍ کول. د طالبانو پر اتاک سره یا د اسلامي امارت پر اتاک سره دغه ورځ په لومړی اوله کلونو کې ولمانځل شو، لا خو ورو ورو د پروسه پیکا کېدل چې بدبختانه په یوه وخت کې هیڅ څوک هم دغه ورځ ممکن لمانځي کلمانځي هم یو مجازي نړۍ یا د ټولنیزو رسنیو کې یو مبارکي یا یو پاره څه پیغام پریږدي، هغه نور په عملا په صحنه کې شي نشته دي.
دا چې د طالبانو حکومت د ولنټاین ورځ نمانځلو ته اجازه ورکوي کنه و مغختل په دې اړه د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خبرې دو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو نوموړي تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د مینانو ورځ په افغاني کلتور او ټولنه کې ځای نه لري. افغانستان کې د فبروري 14مه یاد مینانو ورځ داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی حکومت پر ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل او نورو بندیزونو ترڅنګ تفریحي پارکونو او د ساتیري ځایونو ته پر ورتګ بندیز لګولی چې له امله یې ډېری نجونې او ښځې له کورونو نه وځي، چې د دوی په خبره د مینانو د ورځې نمانځل ورته بیخي ناشونی ښکاري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په غزنی کې ډیری د چرګانو د فارمونو سشتنن ویل پاکستان د واریدونکو چرګانو مخنیول شوی او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ په بندیاین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 15 کلن عبدالمجید دغه فارم مالک دی. دای په غزنی شهر او جنوب ولسوالیو کې لسته چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله چې د روغتیا له اړخه نه وه معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب به کېدله، خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
شاغله عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د راوارېدېدونکو چرګانو مخه نیول سوې او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیې د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او اتلس ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابې لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه پاک او باکیفیته ده.
د افغانستان چرګان ځکه ډېر شیرین چرګان دي، ښه باکیفیته چرګان دي، او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره ښه ښیي، صحت تاوان رسوي. موږ خپله د وطني چرګانو فارمونه راوړي دلته، موږ ځینې اخلو، ښه باکیفیته او ښه شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوی وکړو، باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانې جوړې کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل زیان منګني. نبی جلالزی د غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وایي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي، زیاتې هګۍ واچوي، یا افغانستان ته رالیږي او یا یې مړکوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستاني چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر دوو کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کېږي چې زیات واکسینونه، انټیبیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا یې افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیاتې ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوي فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې دې غږ کوو چې افغانستان خپلو تولیداتو باندې باید بروسه او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکي کورني چرګان ګټور بولي او وایي د کرنې او مالدارۍ په برخه کې لاسته راوړنې، له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري، د بیکاره خلکو لپاره د کار زمینه برابرول، غوښې او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسی، د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالۍ نجی بابا د سیدونکو نجوی دراس په دښ کې ورور مشته بیسم خده سیستم کارانو سم دا غشتنه د شي بیسم خده مشته کشیر.
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټول کارمندان ته سلامونه نیکی هلی. نو نن مې تاسو یو رپورټ واورید د یو خورکۍ وید ما ورور دی په ترکیه کې. نو درې میاشتې کېږي چې هلته دا په زندان کې دی. نو زه وایم دا حقیقت دی. نو زما خپله ورور دی، د نهمه میاشت چې اوس هم هلته برحاله بندي دی. نو ډېر بد شرایط دي، بد حالاتو کې دی، یعنې ډوډۍ ورته سمه نه میلاویږي، زنګ کولی نه شي. په میاشت کې یو زنګ راوکي هغه هم یو دوه دقیقې، یو نیمه دقیقه وغږېږي رانه کټې کې. او بل د ژمي واقعا خورې وایي چې بندي دی اوسه پورې ده، چې دی په خپل ما کومه کالیو کې چې بندي مغه کالي اوسه پورې په ځان کې دي. نو د حقیقت دی، ما د خپله ډېر کوشش وکړ چې خپل ورور ته مې کالي او کورتۍ د ژمي دا سامان ور ورسوم، خو ونه شوه.
دا غوښتنه مې ده د طالبانو مجاهدینو وړونو څنګې چې دغه موږ خپل د تندې د اوبو څنګې تږیو، د څښونکو د اوبو سره په عذاب یو. د طالبانو څنګې دا غوښتنه ده چې دا ماسې دیګر د مکمله بندې کې موږ ته دې پر ماجد باندې یوه یوه څرخکې برمه ودروي ودیوي، موږ خپل د څښونکو اوبو سره په عذاب یو. نو دوی مرستې بېشي، نو داسې کوي اوس یو اوس رایته ورکړي، یو اوس رایته نه ده ورکړي، هغه د تن سره مخ تي بالانو اوري. موږ بيخي در په در در په در یو. زه جمعه ګل افغان يم، د پرات څنګه خبره کوم، قربان سم الله دې عزت.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
مخکې تر دې چې د لوبو له میدانه د سپورت خبرونې ته مخه کړو، لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی وایي که د دوحې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی شرطونه په پام کې نه نیول کېږي، نه ګډون غوره ګڼي. د وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل اکسپانیا پخواني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی متقی دغه څرګندونې نن په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرینوف سره په کتنه کې وکړي. هغه خپل شرطونه